برنامه خبری با شماست.
ډېر مننه ستړی مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د برخشان د برستيال والي د سرګندونو جزئیات ترکو چې وای د یمګانو لسوالی به تر نن مازیګره پورې امنیتي ځواکونه ونیسي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو احوال هم اخلو چې البته د زابل د والی سره مرکه لرو. په دې موضوع نور موضوعات هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والي مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي، او د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي یو شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې یا داعش وغندله. پوره خبرونه د زابل والی وای په دې ولایت کې د ځینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور شخصي ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی شخصي وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
دستی چیز خبر سنا کوتن نورواست و دا شا و خوا کلی طول ما شرک کرد اوی که معلومات و که التنا و دا اوی مدکیه چی خیش کلی و نو مد کوشش کنو چی مثل معلوماتو چی کشپی ارگانو کنی وزیتا مر کرده ارده چی دا دوی مخیر تشبیق سی انشالا وری مستول عملیات کوالش.
په ځینو رسنیو کې د تختول شو شمیر دیرش، په ځینو نورو کې لسوارلسو تر شلو پورې ښوول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل لویه لاره تړل شوې او مسافر تختول شوي دي. د بدخشان د والي مرستیال وای یمګان ته رسیدلي تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې کومانډو ځواکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلي او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم وسلوالو طالبان یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواو بیرته ورڅخه ونیوله. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د هند په کلکټا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیرش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په پرونۍ مسابقه کې ډېرې ښې بریلاسي وکړله. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان په توپاسولو او په توپخانه کې دواړو برخو کې د هند پر وړاندې څه شان لوبه ترسره کړې او نتیجه ډېره ښه وه. یعنی دوی هم د ځانو داسې ښودل چې موږ هم خپل ممبر یو، یعنی که تاسو که یو نابره چې اوسي هغوی داسې درکوي چې د افغانستان ټیم هم خپل ممبر یا پوره غړی هېواد ده.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غوندې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ هم له بنګلادیش سره بله مسابقه ولري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزی رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو د ازادي شعارونه ورکول او ویلې چې توریستان نه دي او بیرته خپلو اصلي ټاټوبو ته نه ستنېږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادونو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزه ډله یا داعش وغندله. دغه غونډه د لنکلن تاریخي سلې ته څیرمه جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوز دې غونډې ته په وینا کې وویل داعش وسله وال د دین اساسات نه مراعتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت را باندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسله وال د دین پلوي نه کوي. په واشنگټن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خپرولو ترڅنګ پرون وویل چې قریبه تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوری پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب بحث وکړي. په تیرو دو میاشتو کې د ناکراریو په نتیجه کې 13 اسرائیلیان او تر اتیا زیات فلسطینیان وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلې او چړو هم کار اخیستل شوی وژل شوي دي. بنګلادیش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي. د بنګلادیش د عدلي وزیر د فرانسې خبري اژانس ویل چې د ملتپال ګوند رهبر صلاح الدین قادر چهودری او د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند سرمنشي علي حسن محمد مجاهد پرون غرمه په دار زړول شوي دي. دوی په 2013 میلادي کال کې د هغې جګړې پر مهال د نسل وژنې، جنسي تجاوز او شکنجو په تور محکوم شول. د بنګلادیش سترې محکمې تېره اونۍ د دغو دو سیاستوالو د اعدام حکم تایید کړ او پرون د دغه هیواد ولسمشر عبدالحمید د دوی د استیناف غوښتنه رد کړه. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 13 کلنه جلۍ هم شامله ده د چړو په ګزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلډ دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عاملانو په لټه کې دي چې له پیښې له ځایه تښتېدلي دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطیني او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې ووژل شول. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د بدخشان مرسیال ولی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تښتول شویو مسافرو د خوشي کېدو هڅې کیږي.
زما په اند سره استخبارات خصوصا یاسای کوشش کوي چې د ژبني قومونو دغه نژادي اختلافونه واچوي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږۍ غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواوو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډېره په همغږۍ سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړې.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه چې باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خپرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلی تازه دمه افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال څرګندونې ردوي او وایي چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه دی کړی. د بدخشان د والی د څرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وایي یمګان ولسوالۍ ته رسېدلي تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځان ته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 2500 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد ذکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځان ته یو د پښو ټینګولو ځای پیدا کړي. طالبان غواړي په بدخشان کې یوه کړي یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال بیدار له ښاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې تر څنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول د غرض هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤولو وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه مالي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به یې وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا ولایت د واسيخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له 3 اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د واسيخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او دا حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د واسيخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی په رسنیو شو له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواو شاسیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي. بدوری ته په واسيخوا ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخ سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ مهمات نظامي مهمات موږ بېخي نه لرو. درې مشکل موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا زور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو له لورې په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفر هم زخمیان دي چې دښمن د غوره نور ډبل راشي هم زموږ ځواکونه ورسره جنګېدلی شوی.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازېخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم، مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
دیادوانی ورده، پکتیکا د افغانستان په سویل ختی زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لورې جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی په راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تېرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافیر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسم مودې راهیسې یوه دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلي کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړې او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
تاسو جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه دي دروازه یې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره یالته پوستی جوړی کړې دي. د دې د سرحدي ځواکونو پوستی دي، هغه پوستی هم دغه دروازې سره دي. زیاده چې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړه کړې تر راتلونکي لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ورونیسي.
تېرې اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافیر وروبوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې د مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د نه آبادي، نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي یوه دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم فعلاً بند ده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال د وروزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي؟ باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلی دی چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوی دي. ولی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره دغه ولایت دریش پیته کیلومتره سرحدي کرښه یاد کړه چې دولت یې یوازې پر دیرش کیلومترو کنټرول لري. د زابل ولی محمد انور ساقزی سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر شوم تقریبا شپږ بجې شپږ په والا شپږ شپږ نیمې بجې په دغه وختو کې دښمن دغه موټر څخه استفاده کړې ده. دا لار مفت استعمالېږي چې پوسټي هم لري ولې په پوسټي کې ډېرې خلیجې دغم شته. مسافر جوړه مسافر وي پنځو دقیقو لپاره یو موټر دروي د اوس خبر چې مسافر وروڼه چټه کړې دي.
ولی صاحب دا څوم ځل دی چې د دغې لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې البته د زابل په اطرافو کې دغه پیښې کېږي چې کله لارې تړل کېږي کسان تښتول کېږي او کله هم دغسې تښتونې کېږي. څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه وروستۍ پېښې؟
بالکل نگران کنین داده موز پا وقت زمان سر کوشش کرده چی دوگه تا موزی پام ور کرده امنیتی کوتونه چی کرومون شعره ونی چی دوی باید دزمی ولی دوی باید کمیون ولی و متاسفانه بعض وقت دشمن در موکل چی استفاده کوله چی نه معلوم وقت یا در منزه وقت یا یو داش وقت چی در پوستو پا ما بینس که تیر لوری و اکسط تا تیر مرد رو دیر جوری کندی لبودو که استفاده سا دشمن کوله در موکل سیستم پا واجتا سر چی یو دو دری موتر در ودر وی تو کسان جری بود سر لوی مشکل در پاکستان سرحد اینو درش کتا کلومتر سرحد لورو دیش کلومتر از مکت سرو که اینو تور ایلا بی
در تشتوانی که څه فکر کوي چې د دغه سي تښتونو په مرسته څه غواړي ثابت کړي یا څه غواړي ترلاسه کړي؟
وګورو نن سبا کې چې دوی څه غواړي ولې زما په اړه سره استخبارات خصوصا یو ځای کوشش کوي چې د ژبني قومي او دغه نژادي اختلافونه واچوي ولې په دې باندې متیقن یم چې افغانان اوس پوه شوي.
دغه انسان تښتونکي به څوک وي؟ جنایتکاري ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نورې ډلې؟
دغه موقع څخه هر څه استفاده کړي. بیا چې دقیقه سو هغه خپل معلومات در سره شریک کړي چې دا څوک دي او چا بیول دي. انشاءالله په نن سبا کې دا معلومات موږ ته بشپړ کړي.
بله ولی صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دغسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره به تاسې څومره تدابیر جدي کوئ د دغې لارې په اوږدو کې؟
ولا مخکې مخکې ما د زابل په ولایت کې بېخي جدي تدابیر نیولي وو. مخکې مخالفینو د یو وچ ترجمې همدې اطلاع هم درلودې د کلاف شار شرجي د سکوت لپاره ولې زموږ بیدار ځواکونه وکولی شو چې په وخت او زمان کې هغوی ته جواب ورکړي. موږ بیدار یو او اوس به پر شاره باندې موږ خپل امنیتي تدابیر سره هم ډېروو.
د زابل والی محمد انور اسحقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اسري رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپترو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي خو د اندازه مرسته کافی نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوې ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الیکاپټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټولې مرستې. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان یې ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
افغانستان
دی وی کچری له افغانستان سره د هندستان ټول مرستي داوی د بدون لدی چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیوړی کړي بل څه نشي لرلای. څلور هلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو MI-15 هلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدراعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري. هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تېره بیا نظامي او اقتصادي هغه افغانستان مني او ښه راغلاست ورته وایي. هندوستان تل له افغانستان په تېره بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړي دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رارسیږي موږ له وړاندې ورته ښه راغلاست وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی، او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونه په پای کې یعنی لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتل. دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رټشېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسي جرګه یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي. د ولسي جرګې د شنبې په استجوابیه غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسي جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوی دی. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقي وویل:
مردم میخوان بشنوند.
خلک غواړي واوري چې ولې بیې لوړې شوې دي. د موادو خرید کم شوی دی. د بیو لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی.
قیمت په در بازار تبدیل شوه.
د ولس جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینه کارګر وایي چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپلو کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر د افتر پاین میرسه
دا وایي کله چې ډالر 15 بیا تل وړيږي ورسره سم د ارتزاقي او سون مواد به هم وړيږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې شپږ زره یا 1000 افغاني معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسی جرګې یو بل غړي بشیر احمد نج بیا د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضای کولو بلل او زیاته کړه چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی چې د خوراکي او اوسپن موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي.
چند روزه چې قیمت مواد نفتی بلند
ده، څو ورځې چې د نفتي موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز موږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې دوی اونې لپاره فابریکه بنده وه. انشاءالله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعاله شي. لس افغانۍ چې اثار لوړ شوي وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً موږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ موږ له اذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسی جرګې استجوابیه غونډه کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسی جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکي وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازنه او تر څنګ یې د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نه سي، افغانۍ به هم ثابته پاتې نه سي.
له دې سره د خبرونې د دې خبرې خبرونې پای ورستی شي بوته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس په مرزی احمدزی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې کومانډو ځواکونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د ځینو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسقسی ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنګلاديش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شوو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډله یا داعش وغندله. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنګلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماسای تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به این موضوع مقام های وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و رسائل افغانستان، بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 و تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چی فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک‌های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخی از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0799 202-540-0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم با شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
امداکر یوش میراوریدون کو کرده دیر منندویو دو دوی پیغامونه به هم دیخ پروانه که لنور آوریدون کو سر شریک رو ده افغان بیسی ماتس و اتلش میره که در معلوم نوی داده در تا ایلانوی پا لدیلاری کولشی چه مشتلن پیغام را واستوی او که سکایف لرینو آزادی او بخشی رادیو دات آزادی زموش ده سکایف پته ده ده تلیفون شمیری با بیا بیا هم در تا ایلان کو خوص با آوریدون کو تاور شد چه ده موضوع پا ارتباط سوایی لمرانه آوریدون که فکر کم چه تو خیره میره بانی.
السلام علیکم کاروان ساتو ټول مخکې تا نوینه سلام د ازادي رادیو ټول کارکون کوم کوم د سلام نور اند کوم
سلامات اوسې
کورم
کورم ده
میرا وایس
په دې دار کې تاسو د موضوع مطابق څنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی بل دې د دې سببونه خو دې شدید دي او ډیر لاندې دي خو البته
تحقیقاتی اوتوه هوریه دیدی امنیتی تماس دو خیصه قد شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم. بفرمان سب رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما هم قد شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمان سب
رادیو تولو محترم و کارکون که اوریدون کتا
نورانی سب ری بله میره بی سلامت و سب
ډیره مننه فهیم نورانی نابینه ما د سکیپ لارې تاسو را د لغمان نه پاړي کوي ما نو واقعا تاسو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا ده چې نامنی یو خو لامل دا ده چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانیو بیه او همدارنګه د نفتي موادو بیه راټیټه شي جیګه شي. او بله خبره دا ده چې د چارواکو بېغوري چارواکي په خپلو کارونو کې په خپل فلمایس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروفه دي ځکه خلک نشي د خلکو ستونزو ته د دې پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته پیغام مې دا ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خورې تاسو وګورئ. په د خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم هوا لږ ګرمه ده مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زموږ بې وزله هیوادوال چې په ورځ کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل لپینه پیدا کوي هغه به څنګه وکولی شي چې دغه نفتي مواد واخلي. همداسې لږ د خدای نه چارواکو نه هیره کوو چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم وخوري. ډیره مننه.
سلامت اوسې. مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د ټلیفون له لارې. البته
بخښنه سره بلواري ما اړیکه کاسته به ډېر ډېر سببونه دي خو البته افغاني په مصنوعي ډول باندې د دې ارزښت اوچته تللی وو. کله چې خارجي قوت د افغانستان څخه ووتې نو د افغانیو بیه راټیټه شوه. نوره به هم راټیټېږي ځکه چې په دې وطن کې بېکاري او اقتصادي مشکلات او بې امنیتي او اداري فساد دا ټول سره واچي نو افغاني راجویږي نور به هم راجویږي. په یو ملک کې چې ارانی د هغه صادرات بېخي ډېر شي او وارداتې کمې. حال دا ده چې په کال کې زموږ صادرات 5 میلیونه په مټ کې هغه لو اندازه او واردات 10 میلیارده ډالره دي تقریبا. دا بېخي ډېر تفاوت سره لري. ولسي کېدای شي افغاني د نورو اثارو په مقابل کې اوچته شي. او بل خبره دا ده چې افغاني په چلند کې نه ده. زموږ په جنوبي ولایاتو په اکثرو کې کانداره چلیږي خو حکومت سرڅونه هڅې وکولې نه وتوانېده چې کانداره واچي او افغاني ته چلند ورکړي. په فردي طرف کې پمنونه چلیږي نو دا ټول سببونه دي چې افغاني به نور هم
لېږي. صحیح. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خبرې مس تکراروي. ما ډېره مننه.
تشکر. سلامت باشین صاحب. محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک‌های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهشمند هستم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و ای با منفعت افغانستان نیست.
او یوش پرنور اوردون که بخت جان منصف لخوس خلی کلی وای د افغانی د ټټی دو علت د هیواد په زیات ولایتو کې د کلدارو چلند به چې مخایونی ولشي. بل اوریدون که ولی جان غزنی لیکلی دی علت دلار دی چې پورته زی او افغانی کته زی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو زه به تکرار ومنه. له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومې البته نشته، و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی، پر ټولو برخو د کنټرول زیات شي. همدار از بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه دی لیکلی، لیکلي چې د افغانۍ د کښته کېدلو لوی عامل په هیواد کې ناامني دی، ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کېږي، هغه که د اسعارو کښته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلی دی له کندهار څخه، وایي د افغانۍ ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدون کې عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دی، وایي ځکه چې کارونه نشته، د دې سره جنګ هم شته، نو طبعا چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو، اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم جناب سلمان صاحب، تاسو نیمه صاحب او زادران صاحب او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم به پروانه.
سلامت اوسئ
جناب سرور صاحب. یو خو اصلي عامل د افغانستان کې د افغانۍ بې ثباتۍ په خاطر باندې د خپل د نظام بې تفاوتي ده. په دې وجه کې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحداتو کې د کالدارې او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي، او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري، بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خره لري، افغانستان د بېکاري پورې هم خره لري. لیکن اصلي عامل یې یو شی نور هم درته ګڼم، په خاطر دې چې دا نړۍ که چېرې د افغانستان د افغانۍ نه حمایت کو، ولو چې د دوی نظامیان د افغانستان نه ووځي، خو د دوی پشتوانه یو بې کوو چې د دوی د افغانۍ د پشتوانې د قوي پشتوانه کړې وای. خو اوس د افغانستان به خاوره د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې مثال خبرې که چېرې افغانستان خاوره ده په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي، نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي، یا په کلدوره کېږي، یا په تمان کېږي، یا په یورو کېږي. دا د افغانستان د بې ثباتۍ باعث ګرځي جناب سروان صاحب.
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع را برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو با 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش با 1.10 رسیده، یعنی یک یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این است که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر سرمایه گذارا بتانن به امو کشور بیاین، سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره، نرخ بازار هم بلند میره، اما اواید عینمو چیز است که مثلا چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمی سب ستاسی دی خبری ارتباط هند و فتن هند سو زلی دست شویدی چی دی خپلو پیسوار زشت قستن کم کرده تاسی اشاره وقت چی سرمایه گزاری زیادی گی بل علت داره چی صادرات زیادی شی بس که چرت ستاسی دی هیواد پیسی لوری وی جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی نو ستاس صادرات با کم میزه که چی کمشای چی تطولی ده وی تی جوره وی غب بل هیواد تا گران تمامی شی امریکا هم دا کار وای کرده پزلونو چی دالر ارزش کم کرده دیل پر صادرات زیاد شی نو اتمن په دې مخه پکېږي او لکه د اوریدونکو د نظرونو ترڅنګ دا مسله هم ځینو ورته اشاره وکړه دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول دغو ځواکونو ډېر مصرف درلو دوی به ډالر بازار ته راایستل او افغانۍ به پرې اخیستل په ډېرو مواردو کې همدغه راز د دوی سره مربوط به حد زیاتې پروژې وي انجوګانې وي دوی ټولو ډالر راایستل او افغانی اخسی ځکه چې کاروبار په افغانی که او خرید و فروش په افغانی وو نو یو دم دغه د افغانیو تقاضا چې مخکې څومره وه هغه کمه شوه دا هم رول لري اوس به ورشو بیا هم اوریدونکو ته چې دوی څه وایي مهرباني کوئ ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
متاسفانه چې تلیفون مقطع شد خیر بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي
تلفون از اینا قطع شده یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه نمیدانم که هدف اصلیشان چی بوده احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخشنودی از دولت افغانستان است سلام سید
بله یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی د افغانی د ارزش تکمیدو عمل هم په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ده او بل د افغانی بانک نوټونو کمښت دی یعنی که بانک نوټونه کم وي نو نه پوهېږم چې دا به له افغانیو د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او که نه لري خو په هر حال عصمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلی دی وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی بس په هم د ټلیفون لاري اوریدون کې ته نوبت ورکو آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
سلامت اوسه مهرباني کوي
زه اختر رحمت حمدیر و دان نجر او تور سالی نزدات می پتا ناسل ما دقا نقلی چی پا گر افغانستان که یو دی قلدار چلی ری بزی رو چلی ری بزی افغانی چلی ری بزی اتومان چلی ری دقا چی گر افغانستان که چی یو افغانی و چلی ری افغانی افغانی بزرسی ارزش بیدار نکیم
سلامت حسین منانا چی نظر متسرگند کو بل اوردون که لروزان معرفی که
بفرمان سی مرابونی
بله
مهربانی
سلام علیکم
سلام است مهربانی
محمد داوود هستم از ولایت سرپل در تماس شدید
بفرمایید آقای داوود
الو
بله مشایم سه بفرمایید صحبت کنین لطفا تماس شما وصل است
خب تماس ما شروع شده باشه برادر درباره هم سوار خارجه که دلار است ما هم یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم
بله بفرمایید سب مهربانی
نظریه ما یاست که همه مداخله ایران و پاکستان در سر پول افغانه اگر نباشه ما گمان میکنیم که پول افغانه به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره مداخله همسایه هست که در سر پول افغانه تاثیر بسیار محکم کرده ما پول افغانی را پایین آورده هر کس نظریش نظری ما همه هست بازوستان بشه شما بیدادین
سلامت دوسته
تشکر
البته اشمر اوریدون که پا مستقیم و غیر مستقیم دا بودی بودی چه پخپل افغانان هم دی اخپل و پیسو دی تیتی دو باعث شویدی مثلا هدایت امین هادی له هلمند لیکلی و د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت کښته کېدلو علت دا دی چې په هیواد کې ځینې خلک له کلدارو استفاده کوي د جګړې ترڅنګ البته دا خبره ډېرو نورو هم لیکلې ده نو چې تاسو په خپله کلدار استعمالوئ د خپل هیواد کې نو او په زور د افغانۍ ارزښت کموي نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده
بله چنانچې سارون صاحب زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن تورخم او طرف البته در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال و استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی
کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین، بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شوه ده، ده تلفن لاری اوریدون خیلی رو. مهربانی کنین صاحب. مهربانی صاحب.
بله سلام.
مهربانی، بفرمایید.
احمد بلا احمدی مهربانی که سر تلفن تلیکر.
مهربانی که بسیب
ما خدا نظر بیش در افغانی را لیدن خو در دیت سنجی سا باید در افغانستان و لسنوشر او نور مشران پاملره نبودی.
بله سب. او تاسی خلق سنگه تاسی چې په خپل ولایت کې مو په کلدارو سودا کوي دا څنګه؟
هغه خو صحیح ده، په دې ټولو کې حکومت ملامت دوی باید کلدار بند کړي، نو به بیا خلکو ته دا زمینه مساعده شي چې دوی په افغاني کاروبار وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
هم خلک ډېر کاروبار کوي.
بله صحیح ده،
سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اثار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنه. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی که ویسیب
بفرمان سید.
صدیق الله جان پادر در روزگان ولایت تجارت و رسالی سے خبر کوم.
مهربانی که ویسیب.
دا کلدار چ په در روزگان ولایت کې ډیر مخ تکلل نه دا پراول دی ګد پر حکومت باندې ورغوځي، یعنی کټورا د وطن خلک سره راټول کې راټول شي او خپل سودا په افغانۍ وپلوري. یعنی دا چې تاسو سودا په افغانۍ وي چې زه فکر کوم چې کلدار به خپله ورکه شي، او که چېرې دا رکه نږدې کلدار نشته روزګان ولایت کې.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلیفون قطع شو. پر حال نعیم صاحب به هم یو خبره ده، د کوم ځای کې چې موس زو ته ناست یو چک جمهوریت د یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله.
او شاوخوا یې هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري، جرمني، اتریش، پولند. پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري او دا یو 10 میلیونی هیواد دی، لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نه کوي هېڅکله معذر نه دی، او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حال دا ده چې کوم کې یو قدم ور آخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هېواد ته دوی ورتلی شي، او سرحد هم نشته، پاسپورټ و ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پرې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه کوي.
بله، ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت و هیواد پیگران دی. ور بشو بل اوریدون که تا چه در تلفن لاری دی آزادی رادیو ده،
بفرمان سید.
سلام علیکم سروان سید صفی الله این بغلان علا دی کیرگی نه.
مهربانی که وی صفی الله سید.
سلام سروان سید، خبر ده چه در وانی چه رسی در طول در سرغانی سید بحر هیوانون در سفر که باید لگ کوشش شده در خپل افغانی لگ جیه کنی ده بیت د افغانۍ جګېږي نه دا ټیټه تومان چې نو ډېر ټیټ دي او د افغانۍ ډېر د وجه څه ده؟
بله، په وجه خو یې باید تاسې خبرې وکړي. یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم څرګند کړل. په هر حال تاسې د نورو اورېدونکو نظر هم واورئ. د ټلیفون له لارې بل اورېدونکی لرو،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. او دا د نړیوالو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو
سلامات اوسئ.
سلامونه وړاندې کوم، خیر ژوند مو پخیر.
کور ودان قاری صاحب پښتون،
مهرباني.
او تر سروان صاحب، دا به د هر اوریدونکو خپل نظر، خو زه به خپل نظر په لنډه توګه درته وایم. یو سړی چې ضعیف سو برای هر سړی په ډبلو ولي یو سړی چې خپل تر هویت تیر سو خپل تر فرهنګ تیر سو خپل تر کلتور تیر سو بیا به هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب ما ته په جواب کښې ووایه چې تاسې ولې دې حکومت ته لاس نه اخلي د قیامته څه به کوئ په دې حکومت. خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت زوب دی. دا حکومت په مابین کښې وحدت ملي نه لري. په نوم د وحدت ملي دی که چېرې یو سړی ضعیف شي بیا ګاونډی هم په ډبرو ولي او کور والی هم په ډبرو ولي او بل هم ده. نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی موږ اصل خپل هویت نه دی ساتلی. اوس تاسې ګورئ زه به بېلګه در کړم ایران به بېلګه در کړم د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولیکن نن یې تومن په 1900 افغانۍ خرڅېږي باوجود دې چې د ایران هغه اصلي تومن په 1500 افغانۍ وي نن په 1900 افغانۍ خرڅېږي. پاکستان دی خپل هویت یې ساتلی خپل فرهنګ یې ساتلی خپل خپل وحدت یې ساتلی خپل ثبات یې ساتلی. نن یې هغه پیسه ستا په مقابل کښې پورته ده او په دې په بل حساب کښې تر یو اندازې پورې هغه سرافان چې دغه کالدارې په افغانیو خرڅوي په بانکو کښې قانون وضع نه شو سراب ته جرمه تعین نه شوه سراب ته جزا ور نه کول شوه او بل په دې کښې همکاري د ملت نه دي حکومت سره نه شته همکاري د ملت هم شرط ده. په دې کښې ملت هم مقصر دی خو لیکن ډېر مقصر حکومت دی.
صحیح ډېره زیاته مننه. د ټېلیفون شمېرې مو ویلي وو چې یو ځل بیا به یې تکراروو 0909 2 23 1540 او یا هم 0978 225 55 او بیا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 0978.
بله سروان صاحب شما را از شنونده های ما که به اینترنت دسترسی دارن اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنن یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین مستقیما زنگ بزنین بر ما. آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگیره. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید صاحب.
بله
بله بله صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام علیکم.
مهربانی
مشنوید؟
بله بله مشنویم صاحب صحبت کنین لطفا. بله. مهربانی
متاسفانه چې ونه شو ډېر کوشش یې موکو خو زمونږ آواز سم نه ورتو. خیر بل اورېدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو بله اورو. سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ مهرباني.
تماس از اینا هم قطع شد امروز فکر میکنم کم مشکل در تلفن هم هست. بفرمایید صاحب شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مهربانی که ویسه.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سویزیم خوبستی بخیر سوی صبح بخیر بخیر باش.
صبح شما هم بخیر سب مهربانی کنن.
زنده باشیم. بنده خوب عبدالعادی در ساده است در تخار و لسوالیش کمیش.
بفرمین خوالی سب چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه الحمدلله تمام خویم از پول خارجی دال پول خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است.
بله
ولیکن ما سلام خدمت سلمان سر محترم هر کوی خفا نشن برادر محترم با شما قسمی هستنم که ما در قدم اول خو ولی بعضی مردم دولت ملامت میکنم و در قدم اول همین ملت ملامت میکنم.
بله
بخاطر اینکه که من تجربه زندگی خود را براتون قصه کنم اگر شما باشه وقت ما یک روز ما از پاکستان در مرد ترخان در مرد ترخان وقتی که برخواست دیدم در اونجا حکومت هیچ ملامت باید جلوگیری خود ملت بکنم برای از اینکه ملت جلوگیری کرد اگر نتانیست باید حکومت را راپور بده که حکومت خبر شوه باید جلوگیری از اقدام بکنه. این دلیل میشه که در هر نقطه سرک در هر جور یک پلیس باشه و باید کنترل کنه هر صرافه. برادر محترم وقتی که از سلام از ما از این طرف ها میدیم در شهر در یک هتل مانیم در قندهار.
بله سلام
وقتی که ما خودم سبا میخواستیم بریم و برای ما گفت که افغانی را برش پیش کردم افغانی را پاره کرد و برای ما افغانی ندید. تو تقای چی بودم گفت برای ما کلدار بدی وای کلدار داریم میگه چند بودم گفت یک بدر کلدار بدی دو بده برابر میشه میگه پنج تا چهار افغانی میشه پیسه ما پاره میشه. اینا به خاطر منافع شخصی خود برادر محترم اینا همی پول افغانی مثلا در چلیز مندازن به خاطر منافع خود
اینا پول افغانی را ارزش قائل میدن به خاطر از اینکه اینا چند روز برشان مانده باشه و یا کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بکن در این یکی از باز حکومت ملامت است به خاطر از اینکه باید به حکومت همیشه به اوتلا امو کنزینرا یا مثلا کسایی که معامله میکنن موترا باید اینا بررسی جواب باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشار بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثار خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چالش میدن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر به عدالت ملی کشنده شون یک بار یا مثلا محاکمه شون جزا ببینن من فکر نکنم که دوباره تکرار شون
بله تشکر
حکومت از نقطه ضعف حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن متاسفانه من یک چیز دیگر از شما پرسیدم آقای مظلوم که پول افغانی ما فکرین پول افغانی ما در برابر ایرو عقب نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میه یا دیگه کشورهایی که از وحدت ملی اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از سایتی مجموع کردشه کمردیش است اما نرخ سعودی خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا رو که مثلا تمام دنیا را براش تحریمات وضع کرده مشکل پول خود ارزش خود تا جای داشته مثلا ما این قرار بدبخ شدیم که